سهار 8 بجې د ازادي رادیو د یو ساته خبرونه ته ز احمد تکل ستاسو هرکلی کوم. د خبرونه په ډیره برخه کې د ازادي رادیو مجلې پروګرام خبريږي. د راپورونو لنډه برخه هم لرو، خو لمړی په موکړی خبرونو ته. پینټاګون وایي چې امریکایي ځواکونو په 2021 کال کې 12 تنه ملکی وګړي په افغانستان کې وژلې دي. د امریکا دفاع وزارت په یو تازه راپور کې ویلي دي چې د دوی د ارزونو له مخې تیر کال امریکایي سرتیرو د پوځي عملیاتو پر مهال په تقریبي ډول 12 ملکی افغانان وژلې او 15 نور یې ټپیان کړي دي. د امریکا کانګرس له 2018 کال راهیسې له پینټاګون څخه کلنی راپورونه غواړي چې ځینې برخې یې محرمې دي. د امریکا دفاع وزارت له مخې د 2021 کال د اګست په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په ګډوډۍ کې د اوو ماشومانو په ګډون د یوې کورنۍ د لاسو ملکی غړو د وژنې مسؤلیت منلی و. د دې اسنادو د علني برخې د معلوماتو لمخې یو بل ملکی افغان د 2021 کال د جنوري په 8 په هرات کې او یو بل د اگست په 11 په کندهار کې د امریکایي ځواکونو په حملو کې وژل شوی دی. د طالبانو د حکومت د سوداګرۍ سرپرست وزیر وایي چې له روسیې سره د پټرولو، ډیزلو، ګاز او غنمو د پیرولو په برخه کې یو موقت قرارداد لاسلیک کړی دی. نورالدین عزیزی رویټرز خبری آژانس ویلي دي چې وزارت هڅه کوي په سوداګریزو شریکانو کې تنوع رامنځته کړي. نوموړی زیاتوي چې روسیه طالبانو ته په متوسط ډول په نړیواله کچه په توکو کې د تخفیف وړاندیز کړی. د عزیزی په وینا روسیا به شاوخوا 1 میلیون ټنه پټرول، 1 میلیون ټنه ډیزل، 15,000 ټنه مایع ګاز او 2 میلیون ټنه غنم په کال کې افغانستان ته ورکوي. هغه د نرخونو او روسیې ته د پیسو د ورکولو د څرنګوالي په اړه جزئیات ورنکړل. په افغانستان کې د خوړو او کرنې اداره فاو وایي چې په روان 2022 کال کې به په ننګرهار کې 1,250 کسانو ته د اوبو لګولو د کانالونو په رغونه کې د کار په مقابل کې نغدې پیسې ورکړل شي او 1,400 کورنۍ به له شرط پرته نغدې پیسې ترلاسه کړي. د ملګرو ملتونو د اړوندې مرستندوی ادارې په یو ټویټ کې ویلي دي چې یو مرسته اخیستونکی د 2 کسانو ملاتړ کوي. فاو ویلي چې که کورنۍ نغدې پیسې ولري نو سخت قحطی سره د مخامخ کېدو مخبه ونیولای شي. د اوکراین د ختیځ په څلورو سیمو کې چې له روسیې سره د یو ځای کېدو په هدف تش په نامه ټول پوښتنه پکې وشوه، د روس پلاو بلتون پالو چارواکي وایي چې رای ورکونکو له روسیې سره د الحاق پراخ ملاتړ کړی دی. په لوهانسک، خرسون، دونیتسک او زاپوریژیا کې د مسکو لخوا ګمارل شویو چارواکو په دې اړه پرون د رای ورکولو د بهیر له پای ته رسیدو وروسته خبرې وکړې. د دې چارواکو په وینا په زاپوریژیا کې په 300 کې 93، په خرسون کې په 300 کې 80، په لوهانسک کې په 300 کې 98 او په دونیتسک کې په 300 کې 99 رای ورکونکو له روسیې سره د الحاق ملاتړ کړی. دا ټول پښتنه د اوکراین، لویدیځو دولتونو، امریکا او ملګرو ملتونو لخوا غیر قانوني بلل شوې ده. او په شمالي وزیرستان کې په یو 14 کې 8 پاکستانی سرتیري ټپیان شوی. دا 14 ورمورز د شمالي وزیرستان په میرالی سیمه کې شوی. د راپورونو لمخې دا په روان کال کې په دې سیمه کې دریمه حمله ده او مسؤلیت کومې ډلې نه دی منلی. دا بری داسې محل کېږي چې د پاکستانی طالبانو تحریک یا ټي ټي پي د پاکستان له حکومت سره د سولې د خبرو په حل کې دی.
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري قدرمن اوریدونکو، په دې خبرونه کې زه احمد تکل ستاسو کوربه یم. د تخنیکی چارو لارښوونه قادر جلالوف کوي.
در دې شیبي د آزادۍ رادیو خبري ټولګه
د راپورونو برخې ته ورځو او د هم لمړی راپور. د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیر شپې د غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازي پکې وي. دغه ځانګړې غونډه د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې د غونډو په پای کې په دې هدف جوړه شوې وه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غړي د افغانستان روان وضعیت وڅېړي او د طالبانو حکومت ته خپلې سپارښتنې وړاندې کړي. د دې موضوع تفصیل د نوریاس نوري په راپور کې واورئ.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تیرې شپې د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت اندېښنه وښوده او له طالبانو یې وغوښتل چې د افغان نجونو او ښځو د زده کړې او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندویو ماموریت یوناما مرستیال مارکوس پوتزل وویل له دې ویرې لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د ښکېلتیا د ستراتیژۍ په اړه د نړیوالې ټولنې د ډېرو غړو صبر په پای ته رسېدو دی.
که طالبان د افغاني ټولنې د ټولو عناصرو اړتیاوو ته ځواب ورنه کړي او له نړیوالې ټولنې سره د فرصت په خورا محدودې کړکۍ کې په رغنده توګه ښکېل نه شي، څرګنده نه ده چې راتلونکی به څه وي. لا ټوټه کېده، انزوا، بېوزلي او کورنۍ شخړې د احتمالي سناریوګانو له ډلې څخه دي چې احتمالا به د ډله ایزې کډوالۍ او د ترهګرو سازمانونو لپاره د مناسب کورني چاپیریال رامنځته کېدو او همدارنګه د افغانانو لپاره د لوی بدبختۍ سبب وګرځي.
د ښاغلي پوتزل په خبره هم دا لامل دی چې موږ باید د طالبانو له حکومت سره ښکېلتیا ته دوام ورکړو. نوموړي که څه هم د طالبانو حکومت ټول شموله ونه باله، خو وویل چې هڅې د داسې یوه حکومت د رامنځته کولو لپاره دي چې د افغانانو د ګټو لپاره کار وکړي او د نړیوالې ټولنې نورمونو ته هم درناوی وکړي. د افغانستان د پخوانۍ ولسي جرګې غړي فوزیه کوفي چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته بلل شوي و وویل مخکې له دې چې دې غونډې ته راشي له ډېرو افغانانو ښځو او سړو سره یې خبرې کړې وي او هغوی ترې غوښتي چې د دوی دغه پیغام د دې غونډې ګډونوالو ته ورسوي.
د افغانستان خلک پر دې چې نړۍ د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د اوسني جنسیتي تبعیض په اړه خپل غږ نه دی اوچت کړی، ناهیلي سوي، وېرېدلي او مات سوي دي. د هغې ډلې پر وړاندې چې کورنۍ او نړیوال مشروعیت نه لري، د افغانستان خلک دې مسلې ته هم چې د نړۍ مشرانو د ملګرو ملتونو واو یوم عمومي اسمبلې ته په ویناوو کې د افغانستان د 40 میلیون وګړو کړاوونو او د جنسیتي تبعیض چې د طالبانو حکومت یې د خپلو خلکو پر وړاندې پر مخ وړي یادونه ونه کړه، ناهیلي کړي دي. خو له دې سره سره دوی لمندی چې دغه نړیواله شورا به چې اساسي مسولیت په نړۍ کې د نظم او ثبات ټینګښت دی، د دوی په استازیتوب د ټولو انسانانو د حقونو او وقار د خوندي کېدو لپاره اقدام وکړي.
د میرمن کوفي په خبره هیوادوالې له نړیوالې ټولنې غواړي چې اوسنۍ وضعیت درک کړي او زیاته کړه ښځې اوس په افغانستان کې ځای نه لري او خلک هم په اوس وخت کې له راتلونکي بې برخې دي. ملګرو ملتونو د امنیت شورا دې غونډې ته د امریکا استازي د افغانستان روان امنیتي، سیاسي، بشري او اقتصادي وضعیت اندېښنه وښوده او وویل په افغانستان کې امنیتي او اقتصادي وضعیت لا په خرابېدو دی او په دې هېواد کې بشري اړتیاوې هم د زیاتېدو په حال کې دي. هغه پر طالبانو انتقاد وکړ او وویل کله چې پر افغانستان واکمن شوي په تېره بیا د نجونو او ښځو ډېر حقوق تر پښو لاندې کړي دي. د هغه په خبره طالبان د شپږم ټولګي پورته نجونې نه پرېږدي چې ښوونځي ته لاړې شي، خو د امریکا استازي له دې سره سره د افغانستان د خلکو سره د امریکا د مرستو پر دوام ټینګار وکړ.
موږ د افغانستان له خلکو سره د اساسي مرستو په برخه کې په خپلو ژمنو ولاړ یو او له یوناما سره به په ګډه په اوس وخت او راتلونکي کې له نږدې د افغانانو ملاتړ وکړو.
د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان په استازیتوب د پخواني حکومت د استازولۍ سرپرست نصیر احمد فایق وینا وکړه او د طالبانو پر حکومت د کړو وړو په خاطر پر انتقاد سربیره له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې په دغو سختو حالاتو کې د افغانستان له خلکو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د هند استازي په خپلو خبرو کې وویل چې له افغانستان سره د هند مرستې له دې هېواد سره د تاریخي دوستۍ او له افغانانو سره د ځانګړو اړیکو پر اساس ترسره کیږي. هند تر اوسه له افغانستان سره د غنمو، طبي وسایلو او نورو توکو د لسګونو زره ټنو مرستې کړې دي. په ملګرو ملتونو کې د چین استازي چې هېواد د طالبانو له حکومت سره ښې اړیکې پاللې پر نړیوالې ټولنې بیا انتقاد وکړ چې پر طالبانو د له فشارونو او مخالفته لاس واخلي او پر ځای د ورسره د عملي او مثبت تعامل لاره خپله کړي ترڅو ګډ تفاهم او باور رامنځته شي. د طالبانو حکومت چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یوه هېواد په رسمیت نه دی پیژندلی، د ملګرو ملتونو سازمان ته یې وړاندې شوی استازی سهیل شاهین هم تر اوسه نه دی منل شوی او په دې سازمان کې د افغانستان استازولي تر اوسه د پخواني ړنګ شوي حکومت استازی کوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بیګانۍ غونډې ویناوالو یو ځل بیا د طالبانو له حکومت څخه وغوښتل چې د ښځو او نجونو د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي او داسې یو حکومت جوړ کړي چې د ټولو استازیتوب پکې وي. په دې اړه نوریاس نوري د سیاسي چارو له شنونکي سید زکر شاه سادات سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې آیا طالبان به د نړیوالو فشارونو ته چې ورځ په ورځ زیاتېږي غاړه کېږدي؟
اصلا داسې ده چې طالبان مجبور او مکلف دي چې خپل په ټول کردار کې او په اړیکو کې بدلون راولي. په دغې یکه تازه او تندروي باندې دوی هیڅ کله نشي کولای چې دا نظام ته بقا ورکړي یا په نړۍ کې د چا سره اړیکې وشي کولای چې ثابتې کړي، نه په سیمه کې او نه په نړۍ کې. بنان طالبان مجبور او مکلف دي، او په طالبانو کې دننه هم چې تاسو ووینئ په زغرده دا دوه ډلې سره جلا شوي دي. یو هماغه تندرو ډله ده چې بالکل سرکشي کوي د نړیوالو قوانینو نه او په زمن کې سخت مخالفت کوي د علم د روښان فکری سره. بله ډله تاسو ګوري چې عملا په همدو کې خپله ولاړ دي او درګرد وایي چې بدون د قید و شرطه باید د مکاتب دروازې خلاصې شي. نو بنان دا هغه حالت دی چې دوی باید دې ته خامخا تن ورکړي. د دې نه بغیر زه فکر نشم کولای چې طالبان هم به قهر اوړي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د استازولۍ یو نامه مرستیال مارکوس پوزل وویل چې دی د بیریږي چې نړیوالې ټولنې د ډیرو غړو صبر نور له طالبانو سره د تعامل په برخه کې پای ته ورسیږي، او که دا کار وشي نو ممکن افغانستان له یو بل ناوړه وضعیت سره مخامخ شي. آیا د دغسې یو حالت رامنځته کیدل امکان لري یا تصور کیدی شي؟
بېل شکه چې طالبان ته په کار ده چې په خپل سیاستونو او په خپل اړیکو کې بدلون راولي، او دا تشویشونه چې نړیوالې لري دا تشویشونه نه یوازې د نړیوالو دی بلکې دا د ټول افغان ولس په دننه او بهر د هیواد نه ټولو دا تشویشونه دي. او په ځانګړې توګه دا بدون د هدفه دا د مکتبونو تړل خویندو نجونو دپاره دا مشخصه خي چې دا یو پردی نسخه ده او د بل ځینه دا په اصطلاح ورته دیکټه کیږي. او د هغه تر څنګ دغه کوم ګواښ چې فلحاله شهباز شریف د یو تهمت په شکل د افغانستان په ادرس وکړ په نړیوال سازمان کې، دا هم په خپله ښایي چې دوی غواړي چې بیا د افغانستان نوه پروژه ځان ته جوړه کړي او یو شکل د اشکال باندې یو بله جګړه په دې سیمه کې راولي سره او په افغانانو باندې یو بله جګړه وتپي سره. دا اوس طالبانو پورې اړه لري چې طالبان څومره مدبر او مدبرانه سیاست کولای شي چې ځان زر تر زره عیار کاندي د ټول شمول نظام د پاره، د هم مسلکي نظام د پاره، د نړیوال قوانینو تر چتر لاندې د روابطو په لړۍ کې څنګه کولای شي ځان عیار کړي.
د سیاسي چارو شنونکی سید زکر شاه سادات چې له ازادي راډیو سره خبرې کولې.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیم میاشت مخکې نوموړی نیولی او تر اوسه برخلیک نه دی معلوم. د محمود شاه حبیبي د کورنۍ په وینا هغه د مخکنی حکومت پر مهال د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند د ادارې رئیس و. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي چې ښاغلی حبیبي د دوی د پولیسو لخوا نه دی نیول شوی.
د مخکینی حکومت د ملکی هوایی چلند د ادارې رئیس محمود شاه حبیبي کورنۍ ادعا کوي چې طالبانو یو نیمه میاشت مخکې دی د خپل کور له مخې بیولی او تر اوسه یې دوی د برخلیک په اړه معلومات نه لري. د ښاغلي حبیبي ورور احمد شاه حبیبي رسنیو ته په یو لیږلي تصویري پیغام کې ویلي چې د طالبانو حکومت پورې اړوندو ادارو تر اوسه د محمود شاه په اړه دوی ته څه نه دي ویلي او نه ورسره د لیدو اجازه ورکړل شوې. د احمد شاه حبیبي په خبره محمود شاه په تیرو دریو کلونو کې په یو خصوصي شرکت کې دنده درلودله او مخکینی حکومت کې هم د څه مودې لپاره د ملکي هوایي چلند ادارې رئیس و. د ښاغلي حبیبي ورور ادعا کوي چې طالبانو د محمود شاه د کور دروازه ورماته کړې او په داسې حال کې چې یوازې ښځې په کور کې وي کور ته ننوتلې او د محمود شاه لپټاپ او اسناد یې له ځانه سره وړي دي.
محمود شاه حبیبي د تیرو درې کالو را په دې خوا په یو خصوصي شرکت کې چې په کابل کې موقعیت لري هلته کارمند دی. د هغه تر مخه یې په پخواني حکومت کې د هوا نوردي د رئیس په حیث د څه مودې لپاره کار کړی دی. نو په دا دونه موده کې چې کوم هغه حکومت کې وو او اوس چې په دا شخصي شرکت کې کار کوي هیڅ کوم داسې جرم نه دی کړی چې طالبان یې په دا شکل بوزي او د دې دونه وخت لپاره وساتي.
د طالبانو حکومت د کورنیو چارو وزارت وین عبدالنافی ټکور په یو لیکلي پیغام کې آزادۍ رادیو ته ویل پولیسو دا کس نه دی نیولی، له استخباراتو یې معلومات وکړي. خو د طالبانو د استخباراتو ادارې وین خلیل همراز د دې راپور تر خپرېدو د محمود شاه حبیبي د نیونې او د هغه د برخلیک په اړه د آزادۍ رادیو پوښتنو ته ځواب نه دی ورکړی. په ورته وخت کې قاسم وفایزاده چې تر محمود شاه حبیبي وروسته د مخکینی حکومت د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و پر خپل ټویټر لیکلی ملکی هوایي چلند اداره یو تخنیکی اداره ده او باید ورسره سیاسي چلند ونه شي. ښاغلی وفایزاده د غشن لیکلی چې ښاغلی حبیبي له ده وړاندې د ملکی هوایي چلند ادارې رئیس و او زیاته کړې ده د ده نیول او د برخلیک نه معلومېدل یې د اندېښنې وړ ده او د طالبانو پر عمومي عفیه نور اعتبار نشي کېدی. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو د حکومت مشر حبت الله اخندزاده پر افغانستان د طالبانو له بیا ځل واکمنېدو وروسته عمومي عفوه اعلان کړه. خو په تیرو میاشتو کې د بشري حقونو نړیوالو ادارو او ملګرو ملتونو په خپلو راپورونو کې د طالبانو حکومت د پخواني جمهوري نظام د لږ تر لږه لسو پوځي او ملکي کارکوونکو پر وژنه تورن کړی. هغه ماور چې د طالبانو حکومت رد کړي د بشري حقونو نړیوالو سازمانونو د طالبانو حکومت د بشري حقونو په سرغړونه په ځانګړي ډول د بشري حقونو د فعالانو د ښځو د حقونو فعالانو او خبریالانو په نیولو او ربړونې تورن کړی.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
قدرمنو اوریدونکو، شیبه وروسته د ازادۍ رادیو ځانګړی پروګرام د ازادۍ رادیو مجله خپریږي. خو له هغه مخکې یو وروستی راپور. د اوکراین په څلورو سیمو کې چې د روسیې تر ولکې لاندې دي، د روسیې په ملاتړ ټول پوښتنه یا ریفرندم پای ته ورسید. په دې ټول پوښتنه کې له خلکو پوښتل شوي چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي. د ریفرندم رسمي نتایج تر اوسه نه دي اعلان شوي. په عین حال کې اوکراین تیر ماښام د سختو جګړو شاهد و. په دې اړه جزئیات نوریاس نوري اوروي.
د اوکراین په جنوبي او ختیځو څلورو سیمو کې چې ډېرې برخې د روسیې تر اشغال لاندې د چارواکو د ټول پوښتنې یا ریفرانډم د پای ته رسېدو اعلان وکړ. دغه ټول پوښتنه چې پنځه ورځې دوام وکړ، پکې د دې سیمې له اوسېدونکو غوښتل شوي وو چې آیا غواړي له روسیې سره یو ځای شي او که نه. د ټول پوښتنې له پای ته رسېدو سره سم د رایو د شمېرلو بهیر پرون پیل شو. اوکراین لویدیځو هیوادونو او ملګرو ملتونو دغه ټول پوښتنه له نړیوالو قوانینو سره په ټکر کې بللې او هغه یې رد کړې ده. دغه ټول پوښتنه په لوهانسک، دونیسک، خیرسون او زاپوریژیا سیمو کې ترسره شوه چې د راپورونو له مخې په ځینو سیمو کې چارواکو د رایو صندوقونه کور په کور ګرځول. د روسیې د مشرانو جرګې رئیس ویلي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین به د سپتمبر په دیرشمه د دغه ریفرانډم په اړه د پارلمان له غړو سره خبرې وکړي او وکیلان به هم له روسیې سره د دغو سیمو د الحاق په اړه یو قانون د اکتوبر تر څلورمې پورې وڅېړي. د ناتو عمومي منشي یانس ستولتنبرګ هم د روسیې دغه ریفرانډم له نړیوالو قوانینو څخه بربنډه سرغړونه وبلله. په عین حال کې تېره شپه د اوکراین په ختیځ او شمال ختیځ د خارکیف په ګډون په ځینو برخو کې د اوکراینی او روسي ځواکونو ترمنځ سخته جګړه روانه وه. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي وویل چې د دونیسک ختیځه برخه چې د روسیې د ستراتیژیکو لومړیتوبونو څخه ده، د اوکراین په کنټرول کې ده او په څو ښارونو کې جګړه دوام لري. سیمه ییزو چارواکو ویلي چې روسیې په اډیسا ښار کې پر پنځو ځایونو توغندوی بریدونه کړي او په وروستیو ورځو کې د دوی په خبره روسیې له ایراني ساخت بې پیلوټ الوتکو کار اخیستی دی. د اوکراین د جنوبي سیمې لپاره د عملیاتو قمندانۍ خبر ورکړ چې په خیرسون کې په تهاجمي عملیاتو کې د روسیې واویا سرتیري وژل شوي، شپږ ټانکونه د الوتکو ضد درې دستګاوي او څوارلس زغروالې وسیلې له منځه وړل شوي دي. په شمال ختیځ خارکیف کې هم پرون جګړو دوام درلود. په عین حال کې د اوکراین د جګړې لپاره د روسیې د احتیاطي سرتیرو د منسجم کولو اعلان په روسیه کې په کور دننه پراخو اعتراضونو ته لاره هواره کړې ده. د اوکراین د بشري حقونو یوې ډلې چې د دې هېواد سیاسي وضعیت څاري ویلي چې د سپتمبر تر شپږویشتمې پورې له 2380 زیات اعتراض کوونکي په روسیه کې نیول شوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شبریم شیچری. په جرمنی کې افغانانو مشاعره وکړه. خواجه شیرون به پانی 500 افغان شاعرانو ته جایزه ورکړه.
شیرونه ډیر وو، جایزې محدودې وې. دا پروسه راتلونکی کال هم شته.
دا به هم واوري.
گردیز بالایسار په پکتیا ولایت کې یوازنی لرغونی او تاریخي ابیده ده چې د سختو تخریبات سره مخ ده.
په زابل کې هم تاریخي ابیده ترخی دل خوړی.
زه وخایې چې چې جګړې وې هم متولې سي وي دي او سیلابونه ورښتنه کې هم
د دې ادبي مجلې په ورسوي کې به دا واوري چې په خیاسنی کې پر موسیقي د بندي سربیره خلکو د ټنګ ټکور لپاره نورو لارو ته مخه کړي. په جرمنی کې د کونړ کلتوري ټولنې له لوري د کونړ سیند کلنۍ مشاعره له یوه ځنډ وروسته د سپتمبر په 24 وشوه. دا مشاعره چې د کورونا وبا له امله ځنډېدلې وه یوازې شعر ته نه وبېله شوې. په پیل کې د نجونو د تعلیم په ګډون پر یو شمېر موضوعاتو مقالې وړاندې شوې. جزئیات د فریدې سیال پوراپور کې.
د جرمني په کولن ښار کې د کونړ سیند په کلنۍ مشاعره کې د هغو افغانانو ترڅنګ چې په جرمني کې ژوند کوي د بریتانیا، هالند، بلجیم، سویډن او فنلند یو شمېر شاعرانو، لیکوالانو او د ادب مینوالو هم برخه اخیستې وه. د کونړ کلتوري ټولنې مشرتابه غړی متی الله روفي وایي چې د غونډې لومړۍ برخه مقالو ته ځانګړې شوې وه.
لومړنۍ برخه یې هغه داسې اوبه وایو چې علمي برخه وه چې په هغې کې موږ درې ویناوال لرل او په ډېرو درې مهمې مسلې وې چې یوه مسله په خپله په افغانستان کې د نجونو یا په مجموع کې د تعلیم ارزښت او هغې ته اړتیا، دوم برخه چې وه دغه د اوبو د مهارولو او مدیریت برخه وه چې په هغه باندې زمونږ یو ډېر تکړه انجینر وفا صاحب وغږېده، او دریمه برخه او دریم ویناوال چې زمونږ د ښاپیرو د وزر او آواز چې ډاکټر صاحب درمل د افغانستان په کچه باندې ډېر تکړه او لایق او رسېدلی د طب ډاکټر، ولې په ډېرو برخو کې خدای ورته خاص یو نبوغ او استعداد ورکړی دی، نو هغه په دغه باندې وغږېدل او درې واړه ویناوې ډېرې کره او په زړه پورې ویناوې سرته ورسېدې.
د نجونو د زده کړو او اړتیاو پر ارزښت لیکوال عارفی بشیر عمر لور مقاله ولوسته او دی وویل چې له افغان نجونو سره د زده کړو په برخه کې چې کوم ظلم په افغانستان کې روان دی، دا د اسلام له سپېڅلي دین سره دښمنی او له اسلامي احکامو ښکاره سرغړونه ده. د مشاعرې په برخه کې یو شمېر ښځینه او نارینه شاعرانو خپل شعرونه ولوستل. سندرغاړې او شاعرې آسیه مهرابی خپل شعر په ترنم ولوست. د کونړ سیند د کلنۍ مشاعرې وروستۍ شېبې ټنګ ټکور ته بیلې شوې وې. له سویډن ورغلي سندرغاړي کبیر امیری حماسي سندرې وویلې. غونډې په پای کې هنرمند امیری ته د کونړ کلتوري ټولنې له لوري ستاینلیک ورکړل شو، او په غونډې کې یو شمېر ښځینه ګډونوالو ته د ګلونو ګېډۍ ډالۍ شوې.
آزادي رادیوي مجله.
په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه د جمعې په ورځ لس بجې له ازادي رادیو.
آمینه فنا، مرسل احمد زی، خالد ریحان ببری، حیات الله لاروی و وابسین کاتب ده د خواجه شیرونه به پانی لوری چې د امریکا د متحده ایالاتونو په جورجا ایالت کې د ادبیاتو استاد جنید شریف چلوی جایزه ورکړل شوې. د دې نوښت په اړه مې د استاد جنید نظر د ازادي راډیو مجلې په یوه پروګرام کې نږدې څلور میاشتې مخکې اخیستی و چې دوی ویل د حکمانو یو ګروپ لرو، هغوی ته د هغو ځوانانو شعرونه لیږو چې عمرونه یې د 1640 کلونو ترمنځ وي، بیا دا ډله پریکړه کوي چې کومه شاعره او کوم شاعر غوره کړي. ښاغلی جنید شریف وایي چې د خواجه شعرونه د ویبپاڼې هدف همدا د جایزو ورکول دي.
د ویبسایټ اصلي هدف همدا دی چې دا جایزې شاعرانو ته ورکړل شي. نورې پاڼې هم پکې زیات شوي دي، لکه غوره شعرونه یا اصطلاحي لغات او دغسې شیان.
د لومړي جایزې ارزښت $500 دی چې د یوې ښځینه او نارینه لپاره ځانګړې شوې ده. دا جایزه آمینه فنا او خالد ریحان ببری ته ځانګړې شوه. درې نورې جایزې د $300 په ارزښت دي چې مرسل احمد سی، حیات الله لاروی او اباسین کاتب خپلې کړې. د دې جایزو په اړه مې د همدې جایزو د تخنیکي همکارو ډیټر لیکوال نقیب احمد عزیزی نظر اخیستی دی. لومړی به ترې واورو چې داسې جایزې تر څه برید شاعر هڅولی شي چې نور هم خپل هنر ته ژمن شي.
ټوله کې د جایزو هدف دا دی زموږ د افغانستان ادبیات تشویق شي، خصوصا هغه کسان تشویق شي تر اوسه پورې مثلا په دې برخه کې مالي لاسنیوی خو چا نه ده کړی، نه ده کړی تر ډېره حده پورې. لا بیا به هم پاتې وي، داسې پاتې وي چې مثلا هغه په خپل کړي کار کلونه کلونه هم دومره نه شي باوري کېدای چې نور کار انګېزه پیدا کړي. نو جایزې په دغه برخه کې د ځوانو قلموالو دغه ډول لاسنیوی کولای شي، ممکن مالي لاسنیوی دومره ونه کړي، خو دغه د مالي امکاناتو په وسیله تر یو حده پورې هغوی ته هغه رواني سکون ورکوي، په خپل کار باندې د دوام داد ورکوي. او ممکن د دغه کوم جایزې ته اوس جنید جایزه وبښل شوه یا کوم کسانو ته ورسېده، یعنی په ټوله کې د دغه جایزې هدف همدغه شی و. داسې بیا د هغوی کار به څومره اغېز کړی وي، ممکن په دې اړه باندې هغه چاسې جایزې خستي د هغه لا ډېر ښه وضاحت ورکړلی شي، خو زموږ هدف همدغه و.
هغه کسان چې جایزې اخیستي دي له هغوی سره به هم هڅه وکړم چې د ازادي راډیو ادبي مجلې د پروګرام په ترڅ کې په راتلونکو خپرونو کې خبرې وکړم. لیکن عزیزي صاحب، تاسو وویل چې ځوانان هڅوي، فکر نه کوي چې جایزه ممکن د پاخه عمر لیکوال هم وهڅوي چې نورې هڅې وکړي؟
بالکل، بس د عمر محدودیت نشته. یعنی که یو څوک فکر وکړي یا دا پوښتنه رامخته کړي چې نو که یو څوک ټول عمر نه وي تشویق شوی، اوس په 60 کلنۍ کې هم همدی قلم نه ږدي، نو د هغه لپاره به څنګه وي؟ خو بیا هم دغه د جایزو او د امکاناتو د محدودیت له امله او په عین حال کې یو څه د دې لپاره چې خاص یو څه ځوانه طبقه او تر یو حده پورې هغه کسان چې مثلا عمرونه یې له 1600 کلو نیولي تر 1400 پورې وو او په افغانستان کې اوسېدل یا په افغانستان کې زېږېدلي وو او که اوس په هر هم، نو دغه د جایزو د امکاناتو د محدودیت په خاطر دغه عمر کسان یعنی په نظر کې نیول شوي وو. نو دغه د جایزو د شعوري هیئت ټاکنه وسې له دغه عمره تر دغه عمره پورې کسان یې ټاکلي وو. او بل مسله دا وسې دغه کسان یعنی د شعوري هیئت د دې شعرونه استول شوي وو بېله تبعیزه، بېله دې چې مثلا سابقې ته یې وګوري، هغه شعرونه بېله نومونو ورته استول شوي وو چې دغه لا مثلا داسې یو انتخاب اوس چې هغه ډېر دقیق وي. او یو بله مسله ممکن تاسو له پوښتنې لږ دباندې وي، خو زه یې وضاحت ورکول غواړم. هغه دا ده چې دغه کومو شعرونو چې جایزې نه دي اخیستې یا له جایزې پاتې دي، د دې معنا دا نه و چې دا ښه شعرونه نه وو. شعرونه ډېر وو، جایزې محدودې وې او دا جایزې نمېدې نه، نو هغه هم ډېر ښه شعرونه وو. خو بیا هغه شعرونه پکې انتخاب شو چې لا ډېر ښه وو. او بل دمو زه په دې تکي و چې دغه پروسه او تکیه ده چې دا پروسه راتلونکی کال هم ستا هغه کسان چې مثلا سه کال نه دی انتخاب سوي دوی بیا شعرونه راولیږي ممکن بل وار دوی انتخاب سي او بل دا معنا هم نه لري چې دا څوک نه سو انتخاب دي هغوی شعرونه ښه شعرونه نه و. دغه خبره فقط د جایزې فعلن چې دا کوم محدودیت ده د همدغې په وسیله هغه لا ډېر ښه شعرونو د انتخاب هڅه وسوه.
که راشمه د افغانستان د جایزو تاریخ ته، د افغانستان په تاریخ کې یو له هغو دربارونو چې شاعرانو ته به ډېرې جایزې ورکولې د غزنویانو دربارو، او نتیجه دا شوه چې هم فردوسی پکې پیدا شو، هم فاروخی او منوچهری او انصوري هم پکې پیدا شو. حتی فاروخی بزګر و او انصوري خپل تجارت کاوه. خو عزیزی صاحب، هغه جایزې د یوه مقام، د یوه دولت او یو قدرت له لوري وي. د خواجه شیرونو جایزو ته چې ګورو، په غربت کې د پانتون د یوه استاد د خواري او زحمت خپل ټولې کړي پیسې دي، نو داسې جایزې پراخ اغېز شیندلی شي په لیکوالو باندې او په ټولنه کې؟
بالکل، د دغې جایزې هغه ډول داسې ده چې استاد پروفیسور جنید شریف په خپلو محدودو امکاناتو، په خپلو هغو ګټلو پیسو، لکه تاسې یادونه وکړه، هغه داسې په زحمت کتي او بیا هغه د ځوانانو، د ځوانو شاعرانو د تشویق لپاره یا د هغوی هغه د کار د قدردانۍ لپاره لګوي. زه فکر کوم یوه مسله چې کله په دربارونو کې د جایزو تاریخ ته وګورو، هلته بیا وخت پر وخت په دې هم نیوکه سوې ده چې کله دغه د لویو شاعرانو شعرونه هم هغه د دربار د سیاسي تبلیغ قرباني سوي دي، یا حداقل د هغه یوې سیاسي دورې درباري شاعران ګڼل سوي دي. زه نه وایم چې دغه تاسې د چا نومونه واخیستو، دا په تاریخ کې، د ادبیاتو په تاریخ کې ډېر لوی نومونه دي، خو په عین حال کې زه دغه ډول جایزو ته بیا په دې خاطر د اهمیت په سترګه ګورم چې هغه د شاعر خپل تعهد له هغه سره پاتې کېږي. داسې نه چې دا د دغې جایزې له هغه مثلا کوم سیاسي هدف دي هغه دربارونو درلود، یا مثلا هغه سیاسي تګلاره درلوده، یا د هغوی هغه ادبیات په تمرکز کې نه و، یو ضمني شی و. که به پاچا طبیعت سم شو، په هغه ورځ یې ممکن جایزه ورکړې وای. که د طبیعت سم نه و، دغه شاعر په هغه ورځ باندې شړل کېده. مدیر کیسې لرو، مثلا په د عربي ادبیاتو د ابو نواس د شاعري یو مثال ورکولای شو، هغه یوه ورځ دربار ته وردي، خالته توجه یې نه ورته کېږي، دا یې باندې راوځي، په دروازه باندې یو شعر لیکي، هغه مفهوم یې را یاد ته وایي چې د تا په دربار کې داسې ظاهر شو لکه هغه د تا د مینځې په غاړه کې د ګانا د سرو زرو ظاهر شوی. بیا وروسته د دربار ساتونکي په خبرېږي چې دلته دغسې شاعري کړې ده، نو هلته دی بېرته دا موقع پیدا کوي. په هغه عربي کې دوی لیکلي چې اوباع شعري ما شعرونه ظاهر شو، وروسته چې راته دا کیسه ډېره مشهوره هم ده. بېرته هغه د غداد رنکو او لاغه حمزه جوړه سوسې بیرته په عربي کې دا معنا ورکړه چې ما شاعري د تا په دربار کې داسې وځلېده لکه د هغه مینځې په غاړه کې کانه. نو دغه ډول جایزې چې هغه د شاعر هنري ازادي هماغسې ساتي، زه فکر کوم که تر دربار غټه ونه ګڼو، یعنی سترګې نه شو ځینې پټولی، په دې خاطر هم ښه ده چې شاعر دا په دې مکلف نه ګڼي چې د دربار د مالک مزاج ته وګوري. دغه شعرونه داسې انتخاب شو چې ممکن دغه د جایزې ګټونکی او د جایزې ورکوونکی یو بل وهم نه پېژني، په تېره یې حتی ونه پېژني. زه فکر کوم په دې کې لږ هغه هنري اصالت او هنری ازادي څومره د هنر لپاره لازمه ده، هغه لاړې را په نظر کې نیول شوې ده.
عزیزي صاحب، تاسو عربي ادبیاتو ته په خپلو خبرو کې اشاره وکړه. د عربي ژبې معاصر نامتو شاعر علي احمد اسبر ادونیس چې تر ننه نږدې دیرش جایزې ګټلې دي، وای کله چې سټایل کېشم، دی وای چې کله سټایل کېشم بار مې درنیږي، چې باید نورې هڅې وکړم چې د دې ستاینې بار له خپلو اوژو کته کړم. څونی وی کلن ادونیس چې دا خبره کوي، دغه پنځه تکړه ځوانان مرسل احمدزی، امینه فنا، حیات الله لاروی، خالد ریحان ببری او عباسین کاتب هم همداسې فکر کوي. وبخښئ که دا پوښتنه په دې رقم وکم، که تاسو ته څوک جایزه درکړي، د اوژو بار به مو درون نه شي؟
نه یوازې جایزه، کله کله کما په دې برخه کې کلی یو یو عادي لوستل ما ته ویلي بالکل سړی وایي چې اوس هم د دې توقعات تر حده نه سم وتای، نو دا چې دوی دومره یا مینه را کوي یا مثلا توقع را نه لري، نو د سلیدې اوبو بار درنیږي او لا خپل ځان مسؤول احساسوي. نو زه فکر کوم دغه د جایزو یو هدف دا ده چې په یو چا کې دا انګېزه پیدا کړي چې هغه ځان د لا ډېر کار مسؤول وګڼي.
له عزیزی صاحب څخه په مننه د خواجه شیرونو د وی پانی لوري د جایزې د ترلاسه کوونکو لړلې د دوو شاعرانو مرسل احمدزی او امینه فنا شیرونه لرو. لومړی د اغلی احمدزی شیر چې دوی آزادی راډیو ادبي مجلې ته په خپل ژغ ثبت کړی را لېښلې.
بی پرواش لپردی نغی گتاو کرا را نگدیش لنگدی نغی گتاو کرا کوچانای خایست می تور تکری که پت دی کوچانای خایست می تور تکری که پت دی مسلمان لکابی نغی گتاو کرا سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم سترگی جام شوند شراب خپل ساقیم راشه طول میخانی نغی گتاو کرا لنگدی بمناسب نو جانانا لنگدی بمناسب نو جانانا د موبایل ل آینینا غیگ تاو کرا مرسل پانی پانی ستڑی جان را ٹول کر مرسل پانی پانی ستڑی جان را ٹول کر تای مخت لحوین غیگ تاو کرا
مرسل احمد زی څخه په مننی. البته دا هغه شیر نه دی چې دوی د جایزې د ګټلو لپاره د خواجه شیرونه وی پانه ته لیږلی وو. امریکایي شاعره ایملا ډیکسن د شش شیر پاړه وایي، کله چې زه یو کتاب لولم او زما پر ټول ځان داسې یخې اوبه توی شي چې هیڅ اورې نشي تودولی، نو پوهیږم چې دا شاعري ده. د خواجه شیرونه د وی پانې د جایزې بلې ګټونکې امینې فنا هم خپل یو شعر پر آزادی رادیوی ادبی مجله پیرزو کړی دی. سره اوروي
پتا مینا خیم تا پسې بیمار خیم پتا مینا خیم تا پسې بیمار خیم زدی پدار خیم زدی گنہگار خیم زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما زبی سندرو بی نغمو بی مینی نپایما غزل غزل خیما داسی سندر مار خیم ریگ دا چیز دی لکه زمکا بختور شما پریگ ده چیزه دی لکه زمکا بختور شما پریگ ده چی خکل دی قدمو نکرما لار خیم بیوسی اور واخلی چی سترگی بیدلی نشم بیوسی اور واخلی چسترگی لیدلی نشم بیا خورند خیما بیا خو بیدیدار خیم ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا ستا دراتلو امکان دی نوی مگر ز جانانا د خپل زړګي پور کې تا ته انتظار خیم زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای زه په فنا ومه که تا سره مې مینه نه وای تا پسې مړه خیم ژوندۍ داستا لپاره خیم تا پسې مړه خیم ژوندۍ داستا لپاره خیم په تا مینه خیم تا پسې بیمار خیم زدې پدار خیما زدې گناهگار خیم زدې
د آغل فنا دا شیر هم لهو شیرونو څخه نه دی چې د خواجه شیرونو وی پانی ته د جایزی د ترلاسه کولو لپاره هسته ولی و.
آزادی رادیوی مجله پر منځنۍ څپه 12.5 او اف ام
0.15. احمد شیبریم په آزادی رادیوی ادبی مجله کې ستاسو کوربه. د خبرونې په دې برخه کې تاریخ ته مخه کوو. د پکتیا په مرکز ګردیز کې که بالا حصار و نرغول شي ړنګ بشي. مخکې تر دې چې د دې تاریخي ماڼۍ په اړه راپور خپور کړو، په زابل کې مو تاریخي عابداتو ته له رامنځته شویو ګواښونو خبرو. د زابل لیکوال او فرهنګ پال وایي روسیو ورشتونو او سیلابونو او دغه راس تیرو جګړو په دغه ولایت کې تاریخي آبدې په ځانګړې توګه د دغه ولایت تاریخي بالاحصار تخریب کړی چې ترمیم او بیا رغونې ته اړتیا لري. تفصیل د صادق رښتینی پراپور کې.
د زابل لیکوال او فرنګ پال وایي د ورستي ورشتونو او تیرو جګړو پر مهال په دغه ولایت کې بالاحصار کلا چې شاوخوا 2500 کلونه قدامت لري، اوس د نه پاملرنې له امله د ورانېدو له ګواښ سره مخ ده. شاعر او فرنګ پال حبیب ګل د طالبانو له حکومت غوښتنه کوي چې د بالاحصار تاریخي کلا ترڅنګ دي هغه لرغونی او تاریخي ځایونه ورغوي چې په دغه ولایت کې اوس د ورانېدو له ګواښ سره مخ دي.
نو د دې د رغونې په خاطر باندې په دې قدم کې خو دولت ته مکلفیت لري چې د څه ساتنه او پالنه وکړي. د دې په څنګ کې هغه څوک چې د ملت په کوم ځان شریک ولي یا د هغو سره یو خواخوږی لري، دولت هم د دې ته باید دا موقع ورکړي چې د دې تر څنګ ودرېږي او د دغه په ساتنه کې ورسره خلاص.
د زابل اوسیدونکو لیکوال عصمت الله عمری وایي تاریخي ابدو ته تر ټولو ډیر زیان د ورستي ورشتونو او سیلابونو له امله اوښتي چې پاملرنې او رغونې ته اړتیا لري.
زموږ له دولت څخه غوښتنه ده چې د دې په رغونه او ترمیم کې پاملرنه وکړي. دغه سیمې د څوخ راهیسې چې تېر وخت کې جګړې وې هم متضررې شوي دي او سیلابونو او ورشتونو کې هم
بلخوا په زابل کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست سرپرست مرستیال شرافت بیا مني چې ورستوي ورشتونو یو شمېر تاریخي ابدې تخریب کړي او د بیا رغیدو لپاره خپل وزارت ته وړاندیزونه لیږلي دي. د بیا په وینا په شنکۍ ولسوالۍ کې د میرویس خان نیکه د پلار شالم خان تاریخي کلا چې مخکې د جوړېدو چارې پیل شوې وې، اوس د بشپړې کېدو په حال کې ده.
اسلامي عمارت پراتلو سر زابل قسم تاریخي ځایونه دي چې ډېر پرې ده، هغه رغول شوي دي. د رغېدو چارې روانې دي لکه د شنکۍ شالم خان کلا او زابل کندهار لویه لار د غشي مینار سره پاملرنه ورته شوې ده. نو تاریخي بالاحصار داسې تاریخي قدامت هم ډېر د خلکو غوښتنه ده چې دغه باید ورغول شي، چونکې اوس له بالاحصار نظامي کار اخیستل کېږي. نظامیان کې په څه وخت هم دغه کار ځانسل کېدی. موږ ټول زیارت مقام سره په جریان کې ورته پیشنهادونه کړي دي د بالاحصار د رغېدو په اړه، د جوړېدو په اړه.
د زابل لیکوال او فرنګ پال په داسې حال کې په دغه ولایت کې د تاریخي ابدو د تخریب په اړه اندېښنه ښیي چې تر دې مخکې په کندهار کې د احمدشاه بابا د کور د تخریب په اړه راپور نه ورکول شوی و.
که وروستیو ورشتونو په زابل کې تاریخي ابدات د دغه ولایت د بالاحصار په ګډون له ګواښ سره مخامخ کړي، دغه ورشتونو د پکتیا په مرکز ګردیز کې د بالاحصار پاسنۍ برخه زیانمنه کړې ده. د چارواکو په وینا که د بالاحصار رغونې ته پام ونه شي، ممکن د بالاحصار پورتنۍ اساسي برخه نسکور شي. د دوی په وینا که د بالاحصار دغه پورتنۍ برخه تخریب شي، نو نه یوازې لرغونتوب له منځه ځي، دا ویره هم شته چې له بالاحصار سره نږدې کورونه هم ړنګ شي او د بشري ناورین د پیښېدو سبب شي. د ګردیز بالاحصار د افغانستان له مهمو لرغونو عابدو شمېرل کېږي چې ویل کېږي لرغونتوب یې له میلاده مخکینیو پیړیو ته رسېږي. نور خالد نجیب الله خیل پوره پورکی.
گردیز بالا حصار چه زرگونه کاله لرغونتوب لری ده ورسته و سخت و بارانونو لکبلهی اساسی چوکه ده نریدو لگواخ سرمخ شوه ده ده سیمی رون اندیوایی کچیری پلوی و دبرو ده بالا حصار ای خودلشوی پاسینه چوکه نسکورشی نو ده بالا حصار ده لرغونتوب نمایی ارزخ بله منزبلار شی دوی اندیخنه سرگندوی چه بالا حصار پوری جوخ ده خلق و دستگنی کرونه هم موجود دی چه ده بالا حصار په احتمالی نسکوری دو سر با یاد کرونه تخریب او یا بشری ناورین به رامنستشی لرغون پیژندون که گلاب گل تو تاخیل آزاده راژیو تو ویل
گردیز بالا حصار پا پکیه اولاد که یا وزنه لرغونی او تاریخی عبیده ده چه ده سخت و تخریبات سرمخت پا دیوروسوی بارانونی که دیگردیز بالا حصار حساسی نقطه تا زیاد توان رسیده ده امکان داری چه دی بالا حصار ده حساسی نقطه یعنی ده جگ خدا ده دی موسمی بارانونو با اثر بانده ده روش کیگی او که خدای مکه ده ساهر ولویگی او وقت و زمان سا دیدی دی رالویدون رو مخوا ننیسی بالا حصار با خپل تاریخی اهمیت 50% لاس ورد
در ژورنالیزم پوهنځي دو تنه محصلین هدایت صافی او امان الله وایی په افغانستان کې د کورنیو جګړو پر مهال هم گردیز بالا حصار ډیر زیان لیدلی و خود اوروختون ورسته چپی هغه پاسنه برخه هم د نړیدو له ګواښ سره مخامخ کړی ده
د گردیز بالا حصار چې په تیرو جنگونو له وجې زیات تخریب شوی او خراب شوی او اوس په دې ورستیو کې د سیلابونو بارانونو له وجې زیات خراب شوی دی د گردیز بالا حصار
پکتیا کې د ورستیو سیلابونو لامل بالا حصار ته صدمه رسیدلې ده نړیوالو ټولنو له اسلامي امارت څخه مغوښتنه ده چې د دغې دغې تاریخي ابدي لپاره کار وکړي او دغې دغه بیا په اساسي ډول ورغوش
همدارنګ د بالا حصار احتمالي نړیدو ته هغه خلک او کورنۍ هم ډېرې په اندېښنه کې دي چې د دې لرغوني ابدي سره جوخت او یا نږدې څنډو کې کورونا آباد کړي دي
زه کرام الدین د بالا حصار په اړه دومره تاسو ته ویلی شم چې د مخکې نم خراب وو اوس دغه ورښتونه چې وشو مسلسل ورښتونه د دې سره لا خراب شوی بخي داسې چاکې کړی او دا نور کلیوال د مو کورونا غلط نږدې دي ورسره د بالا حصار په بیخ کې دولت هم کوشش وکړي اول خو بالا حصار جوړ کړي او که جوړیږي نه وخت پتیریږي د کورو ولات یو مناسب ځای سرپانه برابر کی
بلوری ته په پکتیا کې طالب چارواکي هم منی چې د گردیز بالا حصار د اساسي نقطې په احتمالي نړیدلو سره لیبی خوادې هواد و مهمه لرغونی عابد لمنځزي او بلوری ته د بالا حصار لاندې کورونو او خلکو ته مالی او ځاني زیانونه وړي د پکتیا د اطلاعات او فرهنګ رئیس مولوی عبدالخالق خالقی رحمت زی وویل
په لوی کې د اسلامي امارت له محترم چارواکو هم د غواړو چې د یادې تاریخي ابدي د بیا رغولو لپاره موږ سره مرسته وکړي او د دې تر څنګه له هغو خیریه سازمانونو نه چې د تاریخي ابداتو په برخه کې ځانګړی رول لري لکه یونسکو داسې نور هغوی نه هم دا غوښتنه لرو چې د یو تاریخي ودانۍ په توګه باندې دغه بالا حصار ته وګوري او د دغه بالا حصار د رغولو لپاره کوم اړین اقدامات چې دوی په لاس کې لرلی شي هغه درته په کار باندې واچوي
په پکتیا کې د ځایي ادارې مسؤلین وایي گردیز بالا حصار د تاریخي روایتو پر بنسټ په لومړي ځل 328 کاله مخکې له میلاده هغه وخت چې مقدوني سکندر په آسیایي هیوادونو یرغلونه وکړل دا بالا حصار د خپل لښکر د خوندیتوب لپاره جوړ کړی و د تاریخ په بیلابیلو پړاوونو کې د وخت حکمرانانو د گردیز بالا حصار په ودانیو کې بدلونونه راوستي دي
د گردیز بالا حصار کوم نرغول شي رنګ بشي یوې روغې ودانۍ ته مخه کړو په کابل کې د ارک چهار چنار ماڼۍ چې تاریخي ارزښت نه لري خو په تاریخي ځای کې جوړه شوې ده په دې اړه نور د ارک د نن او پرون د کتاب له لیکوال او د ارک د تاریخ د کتاب له مؤلف علمګل سحر څخور
دا ماڼۍ د چینایانو د چین په همکاریو په مالي لګښت جوړه شوې ده او په اول وختو کې خو به د چینایانو ماڼۍ بلله یا قصر چینایي حکومت وي خو وروسته بیا دغه مخې ته یې څلور چیناره دي څلور چینارونه ډېر پخواني دي ډېر غټ غټ زاړه چینارونه دي بیا د همدغو چینارونو په نامه باندې ونومول شو مشهوره شوه دا په 2008 کال کې کار پیل شو په 2010 کال کې پای ته ورسېدو او د چین ولسي جمهوریت یې ټول ورکړل مصارف او حتی مواد یې ټول یو ریګ ډبرو او سمټو پرته نور سے دمانی چھ تجهیزات سش سپیکر گرلی دی حتی اوسنی تجهیزات یعنی دی برشنائی سسٹم یعنی آواز سسٹم آلوان تجهیزات و مواد اتا میزون و چوکی دا نور طول دا دی چین لخوا چینائی دی یعنی مطلق دی غوپ هم پامکاری او هم پا مشروع جوره سویده یعنی او هم طول مساری که دیور کرده او همه سیستم خپل پکی لگه ولی دا ولیر جالب سیستم ده دا هم پا دو پلا که جوره سویده ولیر علی او مکس ودانی ده دی کتی بخشی او دی ارشیب دی پخانی ارشیب دی ودانی و ترمنز ده دی آرگ کلا دی ننه دی آرگ جنوبی دیوار سر جوره سویده دا زیاتره غونډه د خلګي چې ویني یا تلویزیونه کې څوک ویني ټولې غونډه د وزیرانو سره غونډه مهم ملاقاتونه مهمې غونډه د دې ودانۍ په اول پوړ کې کېږي او ډېره ښه منظم سالون لري او ډېر منظم سیستم لري په دې معنی کې زیاتره به د جمهور رئیس مطبوعاتي کنفرانسونه جوړې بل پکې د ملي پروژو قراردادونه به همدلته لاسلیک کېدل او مراسم به نیول کېدل او له خلکو دولتي ارګانونو سره غونډې او ملاقاتونه به زیاتره دلته وو یعنې د ولسمشر زیاتره ملاقاتونه به په همدې ماڼۍ کې وو دا انجینره میرمن رامیکا احمد وایي چې دلته په پام کې وه چې چوکۍ پکې ناست شي ډېرې لوکسې ده بیا وایي ما نظر ورکړ چې نه کېدای شي دلته د غونډو شکل تغیر ولري نو چوکۍ یې څنګه کوټو کې شي او بیا کله چې غونډې جوړېږي یا د غونډې مطابق کله یې د یو په شکل کېږدي کله یې د کتارونه کېږدي کله یې دایروي کېږدي نو ښه راځي یعنې یو ابتکار یې پکې کړی ده د دې تالار په شاوخوا او پاس پول کې دولس خونې دي او د همزمانه ژباړې لپاره خونې وسایل لري او په هغه وخت کې منظم ژباړل کېږي هر څوک سپاره ژبه خبرې کوي او په تالار کې د لومړي پول په تالار کې یو سر قندل ده چې وزن یې نیم تن ده او یو بل سالون هم ده په دریم پوړ کې چې هغه هم د دو دېرش جمعیه او کنفرانس خونه ده او دغسې یو بل کوچنی سالون په دوم پوړ کې هم لري نور دفترونه دي او ښې کوټې دي پکې
د خبرونه پروسیو کې غزنی ته مخ کو د اټن ډول او موسیقي ولایت هغه ولایت چې نن سبا پکې پر ټنګ ټکور بندیز لګیدلې خو پر موسیقي مین بیا هم خپل غم کوي څنګه په دې راپور کې سره ور
د غزنی په قرباغ ولسوالۍ کې د یو ځوان د واده مراسم دلته لسکونه ځوانان سره راټول شوی ترڅو د دغه واده خوشحالي ولمانځي دلته نه رباب نه هارمونیا او نه هم ډول سته خو دوه تنه ځوانان چې یو د چپیالو پتنوس او بل د غوړو ژیړه بوشکه وهي او ځینې نور بیا سندرې ورسره بولي دا په داسې حال کې ده چې د هیواد د ځینو نورو سیمو په رنګه په غزني کې هم په کوژدو ودونو او د خوشحالیو په ځینو نورو پروګرامونو کې زیاتې میلې ډولونه او اتڼونه رواج لري خو د طالبانو له دوهم ځلې واکمنېدو سره اوس پر دغه خوشحالیو بندیز لګېدلی دغه ځوانان وایي دوی هڅه کوي چې ځانونه خوشحاله وساتي ځکه په اوسني وخت کې خلکو د کار روزګار تر څنګ خوشحالي او نور ډیری څه له لاسه ورکړي همدارنګه په کوژدو ودونو او نورو د خوشحالیو په موقعو خپل دودونه ژوندي وساتي احسان الله احسان چې د ډیری دغه ډول محفلونو مالګه بلل کیږي دلته راغلی. نوموړی وایي که په ډولونو اتڼونو بندیز لګېدلی، خو ځوانان د یو بل د خوشحالولو او ساتیرۍ په مخه له ځینو وړو وسایلو څخه ګټه پورته کوي.
کله نسی په افغانستان کې په ودونو کې په ټنګ ټکور او موسیقي باندې بندیزونه لګېدلی دي، خو بیا هم له خلکو سره د هغه دود او فرهنګ او په اساس باندې نه غواړي چې هغه خوشحالي دغسې بېډنګه ډونګه تېره کړي. نو مطلق یو مخ خو ټکه نه ده لوېدلې، حد اقل یا کله دریا یا کله یو تال او بوشکه موشکه یو شی راواخلو ورسره ټکوي.
واحد الله بیا یو بل ځوان دی، دی هم وایي له دغه یو کال را په دې خوا چې طالبان په دوهم ځلې پر افغانستان واکمن سوي، نو ځوانان یو څه مایوسه سوي دي. پخوا به په غزني ښار کې ډیری سندرغاړي اوسېدل، ځینې وخت به خلکو د ځینو خوشیو په موقعو سندریز پروګرامونه جوړول، خو هغه اوس نسته. اوس یوازې همدا د بوشکې او د پتنوس سندرې پاته دي.
کله کچ په خوښۍ وي، د چا زوی به پیدا سه، چا به کوزده کړې و، د چا به واده و. نو دغه د کلي ځوانان، دغه منطقې ځوانان به ټول سره راټولېده او یو کوچنۍ میلګۍ به نیولې او ساعت و ساتېری به و. اوس په موسیقۍ باندې بندیز لګېدلی د ځوانان مایوسه یي. کله کله چې برابر شي سره، نو بیا ځوانان مابند کې داسې یو څوک چې لږ غاړه لري، لږ مثلا هغه د اوازونه وریادي یعنی سروبر سره برابرولی شي، نو هغه یوه کوچنۍ سندره مندره وایي او تر څنګ یې بشکه دریا همدغه شی وایي. نور ځوانان بیا لاس ورټکوي او کله کله یو څوک
دا په داسې حال کې ده چې د غزنی ډیری ځوانان په اوسني وخت کې د طالبانو له حکومت څخه په کوژدو، ودونو او د خوشحالیو په نورو محفلونو کې پر موسیقۍ د لګېدلي بندیز د پورته کولو غوښتنه کوي.
دا سندره بل ټنګ ټکور سره له استاد شاولی څخه واورو. آزادي راډیو ادبي مجله براوند غاړو. تر بلې ویمو خدای مل.
استاد استاد پارش بی